السلام علیکم. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجې تر دې دمه څومره معلومې شوې دي؟ دا ټاکنې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور د افغان سولې پر روان بهیر اغېز کوي. تر خبرونو وروسته به یې واورئ. احمد شیبر یم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورئ.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پر لټ و. کندهار کې چارواکي د څه باندې سلو طالبانو د وژلو او ټپي کېدو ادعا کوي، او جو بایدن د امریکا په جورجیا ایالت کې هم له ډونالډ ټرمپ نه مخکې شو. بشپړ خبرونه. د سولې ولسی حرکت یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پر لټ پیل کړی. دغه حرکت مرستیال خلیل الله رحماني رسنوی ته ویلي، له دوی سره دا ځل د ختیځو ولایتونو یو شمیر قومي مشران او ځوانان هم ملګري شوي دي.
کلګي جهان متوجه شو که جنگ و سوله
ټول نړۍ زیر شو چې جګړه او سوله د امریکا په واک کې ده. اوس موږ د امریکا نه چې په طالبان او دولت دواړو نفوذ لري غواړو چې جګړه پای ته ورسوي،
جنگ قطع کړه.
نو موړی وایي د دوی پرلات یا اعتراض به تر هغو دوام ولري چې د اوربان په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د سولې ولسی حرکت چې د یو شمیر هلمندي ځوانانو په نوښت پیل شوی، دوه کاله وړاندې هم د امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته ورته اعتراضونه کړي دي. کندهار کې چارواکي ادعا کوي چې ګډو ځواکونو په بېلابېلو ولسوالیو کې له سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د والي ویان بهیر احمدي رسنیو ته ویلي، د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه عملیات تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شوي دي.
ګډو ځواکونو د کندهار په ارغنداب، میوند، پنجوایي، ژړي او یو شمېر نورو ولسوالیو کې چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره کړي دي. د دغه عملیاتو پر مهال باندې د وسلوالو مخالفینو اته اتیا تنه وژل شوي او همدارنګه
دوه پښتانه نورې زخمیان سوي دي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې زموږ خبریال وایي د ارغنداب جګړه پر دویمه اونۍ هم هماغسې توده ده. د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو ځایي چارواکي په خبره مهمې دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. د ګیزاب امنی قمندان لالي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ او ملي امنیت ودانۍ نیولي او بازار کې هم حضور پراخ دی. لالي وایي یوازې د ګیزاب امنی قمنداني له امنیتي ځواکونو سره ده چې پولیس یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
پس یو په کومنانی کې دا د اوس پیلم زستا سره خبره کوم. تر دا اوسه پر موږ دلی امنیتي ملي له سوي ده، ولسوالي له سوي ده، جنگ یوازې پر کومنانی باندې شروع دی. کومنانی مرنه د ورې کړې نور ځای نه ګرځ ورې لسی دي. ته ټول ته خبر ورکړي چې دا غزاب تک کومه کورنه کوي، دا یو کومنانی پاتې ده د سکوت کیږي.
بل ورته د اوروزګان د ولایت مقام وایي طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې او اضافي سرتیری ګیزاب ته رسیدلی. دا چې ولسوالۍ یو څه لرې پرته ده، د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو کره کول هم خبریالانو ته ستونزمن وي. د امریکا په څو ایالتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو رای شمیرنه دوام لري. اوس د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن په مهم ایالت جورجیا کې هم له ډونالډ ټرمپ نه یو څه مخکې شو. جورجیا د ټاکنیز کالج شپاړس رای لري او سی این این او فاکس نیوز ټلویزیونونو راپور ورکړی چې بایدن پکې مخکې دی. له دې وړاندې د ډونالډ ټرمپ کمپاینرانو د میشیګن او جورجیا په محکمو کې عدلي دعوې ثبت کړي چې بایللې دي. ټرمپ خبرداری ورکړی چې په نیوادا او نورو سیمو کې به نورې دعواوې هم ثبت کړي. ولسمشر ټرمپ ادعا کړی چې د نومبر د درېیمې نیټې په ټاکنو کې پراخې درغلې شوې دي. د میشیګن او جورجیا ایالتونو قاضیانو د ټرمپ د ټاکنیزې ډلې ادعاوې رد کړي او ویلي دي د دعوا د ثبوت لپاره هیڅ ډول شواهد نه لري. د امریکا په ټاکنو کې د بریا لپاره د ټاکنیزو کالجونو 270 رایې لازمي دي. بایدن تر اوسه 253 او سیالې ټرمپ 214 دا ډول رایې لري. په امریکا کې بیا د دویمې پرلپسې ورځې په مخه د کورونا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. د جان هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې دغلته د نومبر په 15 څه باندې 1,23,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او په همدې ورځ 1,260 کسان کووید-19 ناروغۍ مړه کړل. له دې یوه ورځ وړاندې یعنې د نومبر په 4 په امریکا کې 99,668 پیښې ثبت شوې وې. د امریکا د 50 ایالتونو له ډلې 19 هغو کې د کورونا پیښې لوړې شوې دي. او د کوسو په خوانی ولسمشر هاشم تاچی تر استعفا وروسته د هالند یوې توقيف خونې ته لیکل شوې دی. تاچی پرون وروسته تر د استعفا وکړه چې د جنگي جرمونو محکمې له سربیا سره د 1990 ملسیز جګړې کې په جنگي او بشرزت جنایتونو تورن کړ. تاچی د کوسو د خپلواکۍ ګټلو په دغه جګړه کې د چریکیانو یو مشر وو. له تاچی سره یو ځای د کوسو د ازادي غوښتونکو پاوز دوه نور په خوانی غړي هم د هاګ یوې توقيف خونې ته انتقال شوې دي. هاشم تاچی ویلي د دې لپاره استعفا ورکړه چې د کوسوو جمهوریت د ولسمشرۍ دولت او خلکو عزت خوندي کړي او د نړیوالو شریکانو ملګرتیا ته درناوی وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اساسي راډیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د ټاکنو نتیجې تر اوسه څومره روښانه شوې دي؟ جو بایدن په جورجیا کې مخکې شوی. که چیرته بایدن بریالی شي د افغان سولې پر روان بهیر به یې اغیز شوي. افراسیاب خټک:
اصل کې د امریکایي سیاست کې باید زر تغییرون راشي، خصوصا لکه د سولې کوم چوکاټ دی چې دلته نظر وکړي.
په دې خبرونه کې مو د دې ترڅنګ په افغانستان کې دننه د یو شمېر افغان سیاستوالو نظر اخیستی. د امریکا د انتخاباتو په ارتباط نن د اکتوبر شپږمه په نشټو کې د طبي زیرمو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې پر قانونو د جګړو اغیز څه دي؟
نورمندان او وسله مخالفین دي په افغانستان قانون نه هڅه کوي چې په غیر قانوني کلینی او کې قاچاق وکړي.
دا ورکو شوی عزیزانو په پروګرام کې یو شمېر هغو کسانو پیغامونه هم لرو چې ورک شوی موندلي.
تقریبا شپږ یو کال عمر وی جلال آباد خار کې پیدا شوی. زمين لمی کې د فلار نوم سلام خلی.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ په انتخاباتو کې د درغلي ادعا وکړې دي. د ویلي چې په هغو ټولو ایالاتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي، خو وروستي راپور نشي چې بایدن بریته ډیر نشتې شوی دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو رای لا هم شمیرل کیږي او د بایدن رای په ډېرې دودي. ایریزونا، جورجیا، پنسلوانیا، شمالي کارولینا، الاسکا، نووادا هغه ایالتونه دي چې د رایو شمیرل پکې پای ته نه دی رسیدلې. تر دې دمه بایدن په څلورو ایالتونو کې تر خپل سیال ډونالډ ترامپ ډېرې رای لري. که نتیجه په همدې ډول پر مخ لاړه شي بایدن انتخابات ګټي. تر نن سهاره پورې ترامپ په جورجیا کې وړاندې و، خو اوس په دې ایالت کې چې شپاړس الکترول رای لري بایدن مخکې دی. جورجیا د بایدن الکترول رای 209 شپېته ترسوي، خو لا هم په دغو حساسو برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې د دواړو کاندیدانو د رایو ترمنځ توپیر ډېر نه دی. په همدې حال کې ډونالډ ترامپ د دغه هیواد پر دیموکراتیکه پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي. سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه دی خپور شوی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د ده سیال بریالی شوی دی د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي. د بېله دې چې شواهد وړاندې کړي، ویلي د انتخاباتي درغلۍ په خاطر به رای ورکوونکي او د هغو ایالتونو یعنی هغه ټول ایالتونه چې بایدن پکې ګټلې ده زموږ له لوري له حقوقي دعوې سره مخامخ شي. ټویټر د شاغلي ترامپ پر د ټویټ ډاټا په وهلې چې شایي منحرفون کې معلومات ولري. اوس د بایدن الکترول کالج رای 235 دی، حال دا چې تر دې دمه د ترامپ کالج الکترول رای 214 دی، خو د بری لپاره 270 رایو ته اړتیا ده. نو ډیر پام پنسلوانیا ته اوښتی. په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري، د بایدن رای ترامپ ته په نږدې کېدو دي او اوس د هغو سیمو رای شمیرل کیږي چې هلته د بایدن ډیموکرات ګوند ډیر نفوذ لري. که بایدن په پنسلوانیا او یا د درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او ایریزونا په منځ کې په دو ایالتونو کې ډیرې رایې وګټي، د امریکا ولسمشر غوره کیږي. پنسلوانیا شل الکترول رای لري او حاضر دمه د ترامپ د رایو فیصدي یو څه زیاته ده. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو د شکایت رد کړ چې ګنی جمهوریت پالو د الکترونیکی رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضي وویل چې دا شکایت د چهارشنبه په مازیګر او د وروستیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغاني ټولنې اوسني ارزښتونه د سولې قرباني نه کړي او کړې ژمنې او هوکړې عملي کړي. دوی وایي د امریکا د انتخاباتو پایلې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په بهیر بشپړ اغېز درلودلی شي. رحمت الله افغان له کابله له نورو جزئیاتو سره.
له شک پرته د امریکا د انتخاباتو د پایلو اعلان په نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو په سیاستونو اغیز لري چې له امریکا سره اوږدمهالي تړونونه لري. یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغانستان سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سر ډول چې لیدل کېږي طالبان سولې ته زړه نه ښه کوي. د امریکا راتلونکي ولسمشر چې هر څوک وي باید دې ټکي ته پام وکړي. داسې سولې راولي چې د افغاني اوسنۍ ټولنې ارزښتونه قومونو او د بشري حقونو څخه سترګې پټې نه کړي او د سولې قرباني نشي.
د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ له ستراتیژیک تړون سربیره امنیتي او دفاعي تړون هم لري چې لمخې په افغانستان کې د امریکا حضور قانوني او امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري او مرسته کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا په خوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد متقابل احترام او ګټو په چوکاټ کې د دغو تړونونو په پلي کېدو ټینګار کوي.
د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت وختونه به د راتلونکي ولسمشر د امریکا نه دا وي چې ټول هغه تعهدات چې هغوی د افغانستان د خلکو سره کړی دي د متقابل احترام او د متقابل ګټو په چوکاټ کې دینيني په یو باندې باید عمل وکړي.
د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه چې لمخې به امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. د دې تړون لمخې په قطر کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاوو د تماس ډلې خبرې روانې دي، خو لا هم په خبرو کې سرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په همدې حال کې د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د جمعې په ورځ د کابل په شمال کې د خپل ګوند پلویانو ته خبرې کولې د سولې رامنځته شوی فرصت تاریخي یاد کړ.
د افغانستان د سولې پروسه تاریخي فرصت دی چې ټول موثر سیاسي اړخونه په سوړخیز چوکاټ کې د حیاتی مسایل له هغې جملې د راتلونکي نظام جوړښت په اړه بحث وکړي او یوې ملي اجماع ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتونوای
اوله توقع د صلح راتګ دی چې افغانستان ته عملی جنبه واغوندي او مقابل طرف په دې قانی کې مجبورې کې د فشار لاندې راولي په افغانستان کې امن راځي. دوهم مسله چې ډیره مهمه ده چې امریکا او بینالمللي جمعیه افغانستان تنها پر انرژي یو ځل بیا افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي او آینده خپل د حکومت او یو قوي حکومت او قوي نظام وجود کی.
په امریکا کې درې ورځې وړاندې انتخابات وسول چې د دغو لنجمنو انتخاباتو ورستۍ رای شمیرنه روانه ده. هر کاندید چې د 270 کالجونو رای ترلاسه کړي ګټونکي بلل کیږي.
څوک په امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهور غوښتونکی ډونالد ترامپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي FM سلاشاریه پنځه او فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخابات چې نتیجه به یې ژر اعلانېده دا ځل درې ورځې پرې تېرې شوې دي لا هم څرګنده نه ده. په دې ټاکنو کې تر دې دمه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیال جو بایډن مخکې دی. که چېرته بایډن ولسمشر شي د واشنگتن د افغانستان او د سیمې سیاست به ورسره بدل شي. دا جنبش پر سیمه د دې ټاکنو د اغیزو په اړه سیاسي او بشري فعال او د پاکستان د مشرانو جرګې د پخواني غړي افراسیاب خټک نظر اخیستې. په پیل کې ښاغلی خټک د امریکا په سیاست کې د احتمالي بدلون اغیزو ته اشاره کوي چې د افغان سولې پر روان بهیر به وکړي.
د افغانستان د مخنیوي حکومت او د مخالفو خلکو ترمنځ طالبانو ترمنځ خبرې ترې پیل شوې. نو دا ښکاره شوه چې هغه د دوهې کې کوم معاهدې چوکاټو اډي تنګو لنډو او د هغې له امله دا مسله مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. نو زما په نظر کې امریکا غواړي چې واقعا افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او امن غواړي، نو هغه باید ځینې خبرو ته بیا در نوي سره باید وګوري، ځکه چې داسې وایده چې په هغه کې افغانستان دولت شامل دی. حکومت خبره نه کوم، دولت خبره کوم. دولت دې لازمي دی، حکومتونه به بدلېږي را بدلېږي، خو دولت به موجود وي. او موږ پخوا هم لیدلي وو چې کله د افغانستان دولت متضرر شوی و هغې افغانستان ته ډېر تاوان کړی و، سیمې ته هم او ټول نړۍ بالاخره هغې تاوان ګاللې وې. نو یو ځل بیا چې هغه اشتباهګانې تکرار نه شي چې کمې په 1990 کلونو په اوایلو کې شوې وې.
فکر کوئ د دغه تیرو څو ورځو کې چې اونیو کې چې د امریکا د ټاکنو مسله ډېره توده وه، په افغانستان کې جګړې هم تودې شوې، دې د امریکا د ټاکنو سره رابطه درلوده که دا بیخي او جدا فصل و؟
درلوده، ځکه چې ټاکنو په وخت کې امریکا د دې جوګه نه ده چې یعنی ساتي مداخله وکړي او کرښې راکاږي. امید دی چې د دې وزنه به امریکا راوځي، خو اصل کې د امریکي سیاست کې باید ځینې تغییرونه راشي، خصوصا لکه چې ما ارزو کړو چې د دې سولې کوم چوکاټ دی چې دې ته تجدید نظر وکړي. یعنی په اوږدې کې د امریکې چې کوم نوې سره جګړه دې سیمه کې را روانه ده، او چې کوم ښاغلي ټرمپ او ښاغلي جو بایډن دواړو ورته اشاره کړې ده، یعنی چین سره د امریکې سره جګړه، امریکا اساسا په دې سیمه کې هغې ته به آمادګي نیسي، مګر هغې نه مخکې په کار ده چې دلته کې یو ځلې سوله تامین شي او افغانستان کې جنګ بد شي، دې سره دا سیمه چې ده په خپل پښو درېږي.
فکر کوي چې دغه ټول کارونه چې د ایران په تړه وشول او تربګني ورسره اوج ته ورسېدل، دا ټول په شا کېدل شي، نه بیرته به د ایران سره اټومي تړون او دا ټول مسالې بیرته راجوندي شي که ښاغلی ټرمپ یې وبایلي؟
دا امکان نه بهر نه ده، ځکه چې دیموکراتان چې چین سره ساړه جنګ ته مخکې کېږي، نو هغوی په بل ډول مخکې کېږي. دا د ریپبلیکن ګوند چې د ایران سره ډېر پراخه مناسبات جوړ کړي او خصوصا بیا اسرائیل سره نږدېوالی زیات شوی و، نو دا د کتاب داسې شکل کې و چې هغه کې ایران چین خواته کېل وهلی و. د ډیموکراتان چې هغې رایې دا ده چې ایران سره باید امریکا یو لاره راوباسي.
د نن امریکا کې یوه لویه مسله د روغتیا بیمه وه چې د ښاغلي اوباما په وخت کې پکې بدلونونه راغله، او دوی د اوباما کیر په نامه یاده کړله، او هغه داسې و چې ځینو کسانو ته چې پیسې نه درلودې هم د روغتیایي اسانتیاو امکانات برابر شول، چې ښاغلي ټرمپ دا هم له منځه لرې کړه او هغه یې باطله کړله. فکر کوي چې د نوې ادارې دپاره که ښاغلی ټرمپ یې مشرنۍ، نړیوال مسایل به مهمې که د دغه روغتیایي خدمتونو په څیر چې اقتصاد هم د کرونا نه ډېر سخت ځپل شوی دی، داخلي مسلې به لومړیتوب ولري؟ خټک صاحب،
بله، داخلي مسلو کې د روغتیا مسله ډېره مهمه ده، او امریکا کې چې ډېره سرمایداري په ډېر ناروا شکلونو کې موجوده ده، هغه کې یو خبردار دی صحت ته. نو چې اوباما کم قدم اوچت کړی و، دا ډېر ښه قدم و، مهم قدم و. او ټرمپ خو چې څنګه هغې نه په شا شو، نو هغې سره امریکا کې چې کوم دا غریب خلک دي او تور پوستي یا د نورو رنګونو خلک دي چې دا کوم غیر اروپایي قبولونه دي، نو دوی ته مشکلات زیات شوي وو. او دې خلکو د چا ته چې مشکلات زیات شوي دي، هم په دې رایې باندې بایدن رایې کې چې زیاتوالی راغلی دی، دا خصوصا دا د تور پوستي د افریقایي امریکایان چې ورته ویل کېږي، د هغوی د ښځو وایي چې 90% زیات اکثریت رایې ورکړې ده جو بایدن ته.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک، ښاغلی خټک، دا څرګندونې د ازادۍ په څپو کې ګردی میز کې چې د پنجشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه خپور شو ازادي راډیو ته وکړي. د امریکا له ولسمشره که ټرمپ شي یا جو بایډن، ستاسو هیله څه ده چې د افغانستان په اړه څرنګه سیاست مخ ته یوسي؟ په دې اړه ازادي راډیو ته اس ایم ایس راستولی شي، تر 4:30 مخکې ستاسو اس ایم ایسونه لولو. اوس هم د امریکا له نوي ولسمشره د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو هیلې.
مخسان صدت هر یو چیک کامیابیږي زمونږ غوښتنه، یا په ممکن د افغانانو غوښتنه به همدا وي چې د سولې روانه پروسه کامیاب کی توکي تیرې شل کلنې لسته راوړنې چې مونږ لرو زمونږ ملاتړ باید وکړي چې هغه وساتو.
هر جمهور رئیس چې بریالی کیږي د یو افغان په توګه زموږ غوښتنه ترې داده چې خپل پالیسي او ستراتیژي کې بدلون راولي او د افغانستان لپاره مثبت پالیسي او د افغانستان په ټولو اقتصادي او رغنيزو چارو کې دوی سره مرسته وکړي.
نوم اسماعیل د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ د امریکا د جمهور رئیس څخه غوښتنه دا ده سو په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. طالبان دې ته مجبور کړي سو د افغان حکومت سره کم مذاکرات سره روان دي دا کامیاب شي او همدارنګه د افغانستان په اقتصاد کې مرسته وکړي. او
زمانوم عدنان صافی ده د امریکا د نوی ولسمشر څخه زمونږ هیله ده چې د افغانستان په اړه د سمې پریکړې ونیسي، د افغانستان ملي دفاعي امنیتي ځواکونه تقویه کړي او روزنه دی ورته ورکړي او په هغه هیوادونو دی فشار وارد کړي کوم چې د افغانستان په ورانولو کې او د تروریزم په تقویه کولو کې برخه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر په منځني سپه دول شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د کندهار جګړو ته مخه کوي. په کندهار کې چارواکي ادعا کوي چې ګډو ځواکونو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لسکونو طالبان وشل دي. لکندهار صادق رښتینه
د کندهار امنیتی چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب، جړی، میوان، شاولی کوټ او پنجبای ولسوالیو کې د عملیات پر مهال اتاتیا وسلوال طالبان وژلي او دوه بشنور ټپیان کړي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول احمد بیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د غشمیر وسلوال طالبان په هوایی او مزکنی عملیاتو کې وژل سوي او ټپیان سوي. د بهیر په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوال طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي او امنیتي ځواکونو ته په عملیاتو کې کم تلفات نه دي رسیدلي. وسلوال طالبان تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا یادول ورده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د تیرو لس ورځو راهیسې د کندهار په ارغنداب، جړی، پنجبایی او میوند ولسوالیو کې پیل سوي.
کابل نو ورک شوی دی.
زموږ یو دوست چې جن محمد نمیزي، یو ورور یې جن محمد نمیزي،
نر احمد نمیزي د عبدالله جان زوی دی.
دا او د یو شمیر پیدا شویو پیغامونه د ورکو شوی عزیزانو په پروګرام کې اوریدل شي چې تر څلور نیمو بجو وروسته خبرو. کچیرته تاسو څوک مونډلی وي یا مو کوم دوست ورک شوی وي، د ازادي رادیو په ټلیفون شمیرې خپل پیغام مشته ثبتولی شي. 0 و 3 3 1 شپېته دا شمیره تکراروم. 0 و 3 3 1 شپېته نن د اکتوبر شپږمه په نشټو کې د طبي منابعو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې شاوخوا 40 کلنی جګړې پر طبي زیرمو څه ډول اغیز کړی؟ له کابل نه د خان محمد سین پورا پور کې اور.
افغانستان هغه هیواد چې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل ده. که څه هم ویل کېږي چې افغانستان د طبیعي منابعو ځنګلونو په لرلو سره یو بډایه هیواد دی، خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هیواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نومبر 6 په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده، هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده. خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي؟ په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 4,600 هکتاره ځنګلونه وو، خو د 40 کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 30% پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې د لمنځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، خو دا حالت همداسې دوام وکړي او د شته طبیعي منابعو ته ډېر زیان پیښیږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له نامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړي چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هیواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې شاوخوا 1600 کانونه ثبت شوي چې ډیری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کې داسېمي چې هلته زورمندان او ورسوال مخالفین دي، افغانستان قانونه هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د ورسوال مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده، هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانونه مؤثره ګټه واخلو.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
نه بد مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنګ، دغه افراطګرایي د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې له دوو تر دریو بجو د افغانستان د قانونو په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون، سکایپ او یا هم فیسبوک له لارې پوښتنې وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له څلوېښت ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له درې اونیو تمریناتو وروسته پرون یو شمېر د ملي لوبډلې لپاره غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې تمریناتو له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې او پراتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې پراتلونکي خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا له افغانستانه کړې وه. اوسادی رادیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اوسادی رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د اوسادی رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې د ورکوښو عزیزانو پروګرام لرو تر څلور نیمه بجو وروسته او همدارس د راپورونو په برخه کې به ووري چې په کندوز کې د شوزو د حقون یو شمېر فعالان د دې ولایت په لری پروتو سیمو کې په زور دنجونو و دولو تا اندیش نلری. خوص ستاسوی سمی سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیره للاره آزادی راژیو تا راستولی دی.
اتل پراستول اسمس کې لیکلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو لنوي ولسمشر موهيله دا چې د افغانستان د سولې بهیر کامیاب کړي. شیرالم انډیوال د پکتیا له زاجاریو په پراستول اسمس کې لیکلي دي د امریکا نوی ولسمشر که هر څوک وي له هغه موده هیله ده چې افغان ځواکونه په پښو ودروي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې له کابل لیکلي دي چې د امریکا نوی ولسمشر که جو بایدن وي که ترامپ وي باید د افغانستان د سولې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي او دا بهیر ګړندی کړي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په راستولې اس ایم اس کې د امریکا له نوي ولسمشر دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې اور بند ټینګ کړي. حمیدالله په راستولې اس ایم اس کې لیکلی دی چې د امریکا نوی ولسمشر دی په پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې طالبان اور بند ته مجبور کړي. یو شمیر نور اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو ازادي راډیو ته اس ایم اسونه راستولي دي، خو د امریکا د انتخاباتو په ارتباط چې د امریکا له نوی ولسمشر افغانان څه هیلې لري په دې ترڅ کې مطیع الله ملتپال له هلمند لیکلی دی چې ترامپ که کامیاب سي او که جو بایدن وي هر یو چې وي باید د افغانستان ملي ځواکونه مجهز کړي. یو بل اوریدونکی بیا لیکلی دی چې د امریکا نوی ولسمشر، البته د دنوم حق پال دی چې د امریکا نوی ولسمشر د افغانستان د سولې په بهیر او نورو چارو کې اغیز نشي کولی. څلور نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
د سولې ولسی حرکت یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت پیل کړ. دوی وایي چې امریکا دا مهال په دولت او طالبانو نفوذ لري او باید دواړه ډلې اوربند ته وهڅوي. کندهار کې چارواکي دا کوي چې ګډو ځواکونو په بیلابیلو ولسوالیو کې له سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د والي ویاند وایي په بیګنیو عملیاتو کې اته اتیا طالبان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. طالبانو لا دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان په ګیزاب کې وزایي چارواکي ادعا کړي چې د مهمه دولتي ودانۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي. د ګیزاب امنیت قمندان لالي ویلي چې اواز قمنداني د پولیسو په لاس کې ده او هلته هم جګړه روانه ده. د امریکا په څو یالتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو رایه شمیرنه دوام لري. اوس د ډیموکرات ګوند نمان جو بایدن په مهم یالت جورجیا کې هم له ډونالد ترامپ نه مخکې شو. بل ورته په امریکا کې د دویمې پرله پسې ورځې په مخه د کورونا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دغلته د نومبر په 15مه څه باندې 1,23,000 مثبتې پیښې وشوې او د کوسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی تر استعفا وروسته د هالند یوې توقیف خونې ته لیږدول شوی دی.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانی د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې په زور د نجونو ودولو ته اندېښنه شي. دوی وایي د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره باید د دولتي ادارو سربیره مدني فعالان، دینی عالمان او رسنۍ په ګډه کار وکړي چې د دې ستونزې مخه ونیول شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کم عمر نجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسلې د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ سات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هنوز د بسیاری موارد دخترها به صورت کم ازدواج میکنن و به یک عباره ازدواج برایشان
لا هم لیدل کیږي چې نجونې په کم عمر کې واده کیږي او په کم عمر کې واده پریتبل کیږي. دغه چارې بدې او ناسمې پایلې لري ځکه هغه شمېر نجونې چې په کم عمر کې ودونه کوي ښه راتلونکی نه لري. مورګانې او پلرونه باید له دې کار څخه ډډه وکړي.
د اغلې سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زور ودول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کیږي بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخه پاتې کیږي.
به نظر ما دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دختراشون به سن خود به شوهر بتن
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضریږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي. د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده.
د بشري حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید د دې کار مخه ونیول شي، ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کندز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبې قیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی انجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري، د قانوني او شرعي لحاظ د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي. خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري. هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي.
د کندز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو پاړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې، خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته.
د قره او قصبه در اطراف هنوز هم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لرې پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي، خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري. له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. آن انجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي. په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو.
د نوموړي په خبره چې نام نه فقر، اقتصادي ستونزې، د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
جوان ازادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
دا ساده رادیو د دې ساده د خبرونه خبري برخه هم دومره زحمت شیبر او په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران لته سو اجازه غواړو. په پوره ساعت یعنی 15 بجې لا ساده رادیو خبرونه اوریدل شي. اوسم د ورکو شو بیا عزیزانو پروګرام
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د یوې بلې خبرونې وخت هم د تیرا ورسیدې. زفر با ظاهر درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو چې ځینو دوستانو ویل دي په سیمو کې ځینې ورک کسان موندلې چې هغه د دوی سره اوسېږي خو نه پوهېږي چې کورې چیرې دی، کورنۍ چیرې ده. ورځو اول به د معمول سرسم د دوه دوستانو پیغامونه واورو په ګډه سره، او ورپسې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه ما فرید ملک د کابل ولایت د احساس نه دلته یو کس ده نیمې مېد ولاد او د پلار نیمې د مولا وایي تقدنا د ګرټي دم ده چې د احساس کیږي نو ما څه دې دې چې تماس کړي دې شمیره سپر اوسه سلور نه دي موسو نحمی اتو سو نح پنجوس بلا انتنش میره میزا سپروابیا اتو تلویخ تلویخ موسو او پنجوس محبت اما
سلامونا نیکی لی تولو ازادی رادیو کار کونو کو و ریدن کو تا تیزی کنلی که تراغل خکسار زلان دیم جلال آباتا او تهران تب کوم دغه دمن په سیمه کې یو ماشين دی جميل نومي دی او د کنداري لهجه کوي. نو کندار چاوي تقریبا شپږ یا اوه کال عمر وي او نه په جلال آباد خار کې پیدا شوی. جميل نومي کې د فلار نوم سلام اخلي کندار چاوي. نو په دغه شماره دی اړیکه ونیسي 0975 970 970 او بیا یو کیندر توای ما 0 0 0 9 5 9 0 نو ګوردار چاوی دغه یو ته بیا د ما په نوښه ماره اړ کوي.
بلې السلام علیکم. صحه پاکه کلینه د کندهار
کندهار ولایت وړي ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه نیولې. پدرمونو دوستانو، زه د پښتو ادب پروګرام ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو له سلامه دلته په کندهار ولایت وړي ولسوالۍ کې یوه سپین سرې جامې ده چې په عمر د شپېتو یا پنځه شپېتو کالو به وي عصبي تکلیف له امله اته کاله کې زموږ سره اوسېږي چې په فراه ولایت د مرکز د خرمالغ اوسېدونکی دی چې خپل نوم غټو شي خور نوم غنچو شي د فکر مثال لور دی د ورور نوم یې سلطان دی هر څوک په پیدا حق له معلومات لري یا یې دوست یا یې قریب یا بل مسلمان په دې حق معلومات لري بسلسلي اړیکه چې په اریا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځلې ده صفر اریا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت ډېر مینه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000224211214115.
د ازادي رادیو د ورکه ازانه د پروګرام درنومینوال اوس بس تاسو هغه پیغامونه او ورچ تاسو په تیرونی کې مشترستولې او د خپل ورکه عزیزانو په لټه کې یاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو مصطفی او د نهرار ولایت د شمارو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کیم. زموږ په وړاندې چې ګل حبیب په نامه ده تلور کال نه دی خو کابل نو ورښه وای دی تاسو کې د پاره معلومات لري یا د خپل زم غواز اوري نو په دغه شماره دا موږ سره تماس ونیسي 0 شپږ بیا 0 شپږ بیا 5 بیا 9 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. علادات مدنی ما د کندهار شهر د دولسمه ناحیه څخه د ورکو ځانو خبرونه دا پیغام دی زما. زموږ یو دوشي جن محمد نیزي مشهور په جانو دی د کندهار شهر د دولسمه ناحیه سیمانو په تنځ کې د زلګي د مسجد او سیبونکو دی. د یو ورور د محمد نیزي بل جمخان نیزي تقریبا اوه میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه له برکت شوی دي. که هر مسلمان ورور د ده په اړه د ژوند یا د مرګ معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمېره دي تماس ونیسي چې مورکۍ او خپل کوچني ماشومان یې ښکاریږي. د ټلیفون شمېرې به درته ووایم 0000 4 3 3 او بله شمېره ده څو د شمیره بیا درته ووایم 0 اویا 5 9 4 3 3. د خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زه په کار زواک دی د شمن جرات لو اشیر ولسوالۍ څخه. زما یو ماما چې د باز محمد اکا نمسید او د مرحوم عبدالغفور اکا زیدی د یو ورور نن ګل احمد دی او د بل ورور نن ملا سنجنا خوان دی او د بل ورور نن ملا زرینا خوان دی او د بل ورور نن محمد دریم خوان دی چې تقریبا 12 کلونه کې چې د خپل کور څخه نه درک سوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ وسیدونکی دی. خو چې کوم وخت نادرکه شوی دی کور یې په د هلمند مرکز لشکرګاه ښار کې و. کچیرې د خپل نوم لال محمد دی، کچیرې چې کوم مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري، یا د د مرګ په اړوند باندې، یا د په ژوند په اړوند باندې کوم مسلمان ورور معلومات لري، یا و د پاته معلومات وي، نو د مهربانۍ له مخې څخه زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړخلار ځانګړي څخه اړیکه ټینګه کړئ. د ټلیفون شمېره ده 0-2-2-8-6-3-0-2. د ټلیفون شمېره ځلې ده 0-2-2-8-6-3-0-2. او که غواړي چې د ورونو سره معلومات وکړي، نو بیا د هغوی د ټلیفون شمېره ده 0-3-1-1-0-9-8. شمېره ځلې ده 0-3-4-1-1-0-9-8.
ہلو، السلام علیکم. زه قاری عبدالسلام د زابل مرکز قلعه تخصص خبر کوم. ما یو عروض کده د روح الله په نامه ده، چې د مولوی عبدالحنان زده په هلمند ولایت د ګرنسیل ولسوالۍ څخه د عینین ښار مخ کې مبارکه شوی دی. که دی خپل زما غږ اوري یا د ده پاک له بل مسلمان معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې زموږ سره په دغو ټلیفون شمېره باندې تماس ونیسي. 0-9-8